د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د دیوا په خبري خبرونه کې هر کله وایو تاسو قرباني او زمونه ز شهید
او زانه سر کاکا
نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې او د شمه نیټه ده د مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده تاسو بیا هم هر کله وایو لمړی هم تاسو په مرګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو IMF ته خبرداري ورکړی چې پاکستان نوی حکومت ته ممکنه پورونه ورکول چین ته د قرضو په بیا ورکولو کې و نه کارول سي خو د پاکستان یو پخوانی وزیر ډاکټر زبیر خان وایي چې پاکستان تر اوسه چین ته د پورونو بیرته ادا کول نه دي شروع کړي
ولې لوري ته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سیاسي ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلې تورونه رد کړي دي او وایي په دغسې تورونو سیاسي ګوندونه د خلکو رایې احترام نه کوي د پاکستان اکثرو سیاسي ګوندونو ویلي دي ټاکنو کې په لویه کچه درغلي شوې ده
او د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې د مهاجرو او راستنیدونکو د چارو د ادارې په ودانۍ باندې ډلهیز برید شوی او چارواکي ویل لږ تر لږه څلور کسان پکې وژل شوي دي
سرټیکی تاسو اوریدل په دې خبرونه کې تاسو لپاره مهم راپورونه موضوعات او مرکې لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ
د وایس اف امریکا دیوډا کترمن اوریدونکو خبرونه ته یوري بیا هم شراغلسته او لومړی رپورټر چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پر ورځ نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ته خبرداري ورکړی چې د پاکستان نوی حکومت ته داسې پور نه ورکوي چې په هغه باندې پاکستان د چین پورونه ادا کړي یو امریکایي ټلویزیون سره په امریکا کې پامپیو ویلي د پاکستان د امکاني نوی وزیر اعظم عمران خان د حکومت سره اړیکو ته ګوري چې هیڅ تکی نشکاری چې IMF کرزی دی د چین د پورونو ورکولو لپاره ورکول سی پامپیو ویلی چې هیڅ غلطی دی ونسی او دی بګوري چې IMF څه کوي دا او د پاکستان په مالی ستونزو باندې ریپورت راکوي ریاض حسین له مردانه
سړون کې وایي د پاکستان نوی حکومت سخت اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او تحریک انصاف به د خپلو وعدو پوره کولو لپاره ضرور د مالیاتي ادارې IMF نه قرضې ترلاسه کوي او د خبري ایجنسۍ رایټر وینا ده چې د پاکستان مالیاتي چارواکي د IMF نه د نوی حکومت لپاره د قرضو ترلاسه کولو تیاری کوي خو د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو IMF ته خبرداري ورکړي دي چې پاکستان به دغه رقم د چین د قرضو د واپسې لپاره کاروي د چین حکومت په ورستو کې پاکستان ته د 2 بلیون ډالرو ورکولو اعلان هم کړی دی په دې حق له د اقتصادي حلو زلو ماهر مهتاب هیدروای د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره زیاتیږي او غیر ملکی زر مبادله راکمیږي او پاکستان سره د IMF د تلونه علاوه بل لار نشتا
ابھی آپ کو ایک بریڈنگ سپیس ملا ہے جو کہ چائنا نے 2 بلیون ڈالرز کی یہ بریڈنگ سپیس آپ کو ملا ہے تاکہ آپ کا جو ٹرانزیشن ہے پولیٹیکل ٹرانزیشن وہ کمپلیٹ ہو سکے اگر آپ IMF کے پاس نہیں جائیں گے
بیوائی د چین لخوا چې پاکستان ته په پوری توګه کوم رقم ورکول کیږي دیسره خو باید اقتدار عمل مخوڑان دلال شي کچر پاکستان د IMF نه قرض نه اخلي نو د دې لپاره به پاکستان هم یو قیمت ورکوي پاکستان ته به کرنٹ اکاؤنٹ او بجټ خساره کنټرول کول وی په پوری توګه به خپل درآمدات راکموي او د روپې د مضبوطولو لپاره به کار کوي زما دا خیال دی ک د روپې قدر نه راکميږي نو ګرانی به زیات شي او پښتنه داده چې حکومت به وکړي شي چې د ملک د اشرفیه یعنی مالدار خلکو نه ټیکسونه واخلي او کچر قرض اخلي نو د حقیق په لې مسلې هم شته خو دا وخت د قرض اخستونه بغیر اقتصاد به مخپوړان دی لاړ نشي بل اړخته د امریکا د خارجه وزارت لخوا هم IMF ته خبرداري ورکړی شوې دي چې د امریکا د ټیکسونو رقم دی د IMF د قرضو په شکل کې د چین په کار را نه وستی شي خبري ایجنسی رائټر ویلی دي چې د پاکستان اقتصادي ماهرین د نوي حکومت د فارا د IMF نه د 12 بلیون ډالر د اخستو پلان تیار کړی دي خو IMF وايي هغه ته کوم داسي درخواست نه دي ترلاسه شوی د رائټر خبري ایجنسی وینا ده پاکستان د وړاندې نه د چین څخه $15 ارب قرض ترلاسه کړی ده او په ورستو کې ورته د چین لخوا د $2 ارب ورکولو نور اجمنه هم سرګند شوی ده مهتاب هیدروای د قرضو ترلاسه کولو لپاره به پاکستان ته د زیات ستړي ضرورت وي چې IMF ورته د قرضې پیکج منظور کړي
پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لاگنگ کی ضرورت ہوگی تاکہ وہاں سے اگر وہ IMF کے پاس جاتے ہیں تو ان کا بورڈ جو ہے وہ جو ان کی مینجمنٹ لے کر جائے اس کو اپروو کر دے
سیڑھنے وائی تیرشبی حکومت پر ملکی سطح دغٹ و سرکاری اداروں دخرسور کوشش کرے ہو پہاگا وقت کے تحریک تحریک انصاف د دې مخالفت کولو. اوس دا پښتني راولاړیږي چې راتلونکي حکومت به تر کوم حد پورې د ټیکسونو نظام، سرکولر قرضه او د سرکاري غټو ادارو د تاوان په قابو کولو کې څومره کامیاب شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ڈی وا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګیاس او وینې. قدرمن اوریدونکو، د مهال زو یو بل مهم مرکه ولور ته چی د پاکستان یو پخوانی وزیر ډاکټر زبیر خان ویلی دی چې پاکستان تر اوسه چین ته د پورونو بیرته ادا کول نه دی پیل کړی. په دې حقله دغه ټولې خبرې د صدقه جان زموږ همکار سره خپل دغه پخوانی وزیر ډاکټر زبیر کړی دی. تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو
آی ایم ایف چې دې پیسې ورکړي د یو بین الاقوامي ادارې دا هغه کې د امریکای ووټ وزن چې دې هغه 12% دی یا 13% بیا هم ډېر اهم یو وزن دی. او هغه کې دا څه غلطه خبره کول چې ګینې چین مونږه باندې مونږ سره زیاتې کړي او هغه د چین مونږه زیات مغالي سود علي استعمالی امریکی نے قرضہ واپس کرو نو دا خبره بے زائده.
د پاکستان اقتصادي صورتحال دا وخت څه ده؟
پاکستان اقتصادي صورتحال چې دا وخت راځي دوه لږه تاسو یې دي دوه مخونه دي. یو غاړه تا چې کم زمنګا ډومېسټک اکانومي دا خو ډیره ښه روانه ده. تقریبا 5% نم سیوا دا غي سالانه گروت دی. بل غاړه زمونږ د کم ایکسټرنل اکاؤنٹس د کم ایکسپورت او امپورت او کیسره تعلق لري اغا سدو پیزه کال را سي ډېر بد حال کیږي. او داغه په وجه زمونږ چې کم ریزرو شي د فورن ایکسچینج د زړې مبادله چې کم ذخایر شي دي اغا دا وخت ډېر تیز سره کم شي دي. پدې کې ډېر لوی لاس د نواز شریف او د اسحاق ډار د غلط پالیسو یا غي د ډالر چې کم نرخ دی هغه مصنوعي طور باندې د مارکیټ د قوتونو په خلاف قائم لرل. 105 روپۍ باندې ډالر او هغه صرف اله په داسې قائم کې دي شو چې هغه د پاکستان چې کم د فورن ایکسچینج زمونږ ذخایر هغه استعمالول په مارکیټ کې هغه په وجه موږ ته 11 یا 12 ارب ډالر نقصان شوی دی. او بل په پاکستان باندې ډېرې غټې قرضې بین الاقوامي شی جوړې دي او ډېر چت شرمان دی. او د هغې په وجه په پاکستان باندې دا وخت د قرضونو د واپس کولو چې کم یو ډېر لوی بوج دی هم په سر راغلی دی.
اوس نوې حکومت راتلونکې دی او ماهرین وایي چې نوې حکومت ته به د آی ایم ایف یا نورو مالیاتي ادارو نه د قرض غستلو پرته بل کومه لار نشته دی. تاسو سوې نه
د دې بوران نه ورته لومړی لار چې دا خپل اقتصادي پالیسۍ سمول دي. پاکستان به ډالر ګټي خپل به کمایي نو الله دا بوران په شاکی دی کې شک نشته چې دا وخت چې کم منګه بنګه کم حتی د روسي حکومت را رسولي یو هغه دا سې دي چې دا وخت بس لږ ډیر قرضې اغستل غواړي کم از کم روزمرہ ضروریات دپارا چکم زر مبادلہ پکاری گی یا آگے کے کمی رانشی
سیدہ ڈیرہ مہربانی ڈاکٹر صاحب
اوکے
دا د وایس اف امریکا جوړ دا کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم لکه څنګه چې تاسو د اسلام آباد څخه د مایک پامپیو خبري واوریدلې چې هغه ویل دي آی ایم ایف ته یا د نړیوالې مالیاتی ادارې ته خبرداري ورکړي چې پاکستان حکومت ته داسې پورونه نه ورکوي چې له هغه څخه بیا هغه د چین پورونه ور باندې ادا کړي. په دې اړه باندې به څېړنه اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لیک لاري له موږ سره د کانګرس د ودانۍ لمخې څخه ملګري سعودي ستړي مسې پیر زبیر شاه صاحب په خیر راغلی.
په خیر
مننه. تر ټولو لمخه کمدار ته وایسه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې خبرو څخه د پاکستان او د امریکا اړیکې ستاسو په نظر څنګه بریشي؟
نو جی د کومه خبره کړې د ښه یو د کیسه کړې دا چې موږ بر چکم نوې حکومت دا غسر به موږ انګیجمنت کوو او غسر موږ خبره کوو او خدا نه دا چې کوم دوی ام ای اف ای ام اف نه چې سرنګ ریپورتونه دي چې دوی بخامخه ای ام اف ته ورځي ولې چې کوم خساره ده پاکستان هغه زره مبادله غړي رقم سوي ده هغه خساره زیاته سوي ده او دوی بخامخه ای ام اف ته ځي چې دوی ته پیسې ورکي او د مالی بحران چې کوم را روان نه دغه نووزی او دا نوی حکومت پر غړ چیلنج دا نو امریکا خالی دا ورته وای چې دا سه نوی چې تاسو ای ایم ایف نه پیسې اخلي او ای ایم ایف چې کومه ډالر دی هغه د امریکای ډالر هسته پکشه هغه تاسو راوخلی او هغه چین ته ورکي. نو دا بنیادی دوه خبرې شي. یو خو پاکستان سره دوی تعلق پاکستان ته دوی دا وای چې تاسو خپل ریفارمز وکړي خپل معیشت صحیح کړي او بل چین ته هم دوی نیوکې کوي چې چین داسې ملکونو ته قرضې ورکوي چې کومه قرضې سسټینیبل نه وي هغوی بیا واپس هغه قرضې واپس کولای نه شي. نو دا دواړو پاکستان باندې هم یو قسم موږ ګورو چې پاکستان باندې دوی فشار اچولو کوشش کوي یا خو نور امدادونه ورته بند کړل چې کوم فوجي هغه نه بعد ورته فاینانشل اکشن ټاسک فورس شي دوی کوشش وکړی چې هغه ګری لسټ شي واچوي او اوس دا یو نوای اگر اوت دا ای ایم ایف والا چې دوی کوشش کوي چې فشار هپ واچوي او یو سیمپل خبره دا امریکای پیسې دوی نه غواړي چې پاکستان ته لاړ شي او پاکستان ته چین ته ورسي.
او پیر زبیر شاه صاحب په خپل د امریکا دا خبره آیا او پاکستان ته دا ک بیا امریکا دا خبره و چین ته کوي یعنی تاسو ته څنګه ښکاری؟
ما ته خدا ښکاری چې دا دواړو ته کوي چین ته خومنلی چین ته پدې کوي چې چین به سرنګ ما وویل چې چین باندې دوی دانی وکی کوي چې تاسو خلکو ته پیسې ورکوي ملکونو ته او هغه ملکونه بیا واپس نسی درکولای. اوس پاکستان ته چین ډېر زیاته قرضه ورکړی دا او هغه قرضه به اوس واپس کول غواړي چې کوم ون بیلټ ون روډ پروجیکټ دا سی پیک پکې شامل ده نو هغه حواله سره پاکستان ته ډېر زیات چاینیز سامانونه راغلل. نو هغه اوس دوی دا مقصد ده چې چین ته پیسې ملاو نسی او ما سرنګي وې چې دا د امریکای پیسې دي چې کوم ای ایم ایف سره خالي امریکای نه دي خو امریکا پکې ډېر حصہ ده. نو دا نه غواړي چې کوم امریکای ټیکس پیرز دي هغه خلک چې کوم ټیکس ورکوي هغه پیسې بیا دوی مختلف ځایونو ته لږي ای ایم ایف ته ها نو هغه پیسې چې کوم دي اوس په پاکستان واخلي ولې چې پاکستان ته ضرورت ده قرضې پرې کول دي او ټوله غټه قرضه چې کوم اوس ولاړه ده د چین ده نو چین ته به ورکي. نو دا دواړو ملکونو سره لانجه ده خو چین باندې هډر نیوکې دي ولې دا قرضې ولې ورکوي یو داسې ملک ته چې هغه واپس نسی ورکولې او پاکستان باندې هم دوی فشار یو نوې لار زو خوایي چې ورته ملاو ده چې په دغه لار فشار واچوي او چې کوم نور پاکستان نه غوښتنه کوي تر هرګرې خلاف که اخشه ور سره پاکستان مرسته وکړي نو کېدای شي امریکا ای ایم ایف سره دا اعتراض راچک نه کی او ایم ایف ته وایي چې تاسو دې ته بیل اوټ کوي او قرضه ورکوي.
پیر زبیر شاه صاحب کوي اور بیا زموږ اوریدونکو ته هم دا خبره وکړي چې د صدر ترامپ په واکمنۍ کې د پاکستان او د امریکا اړیکې لکه متاوتریخوالی سره یا لکه مپړاونو سره په بل معنی مخوي.
پاکستان ته صدر ترامپ دا اول ورځ په نیو ایئر چې اول نوای کال و یو ټویټ د وکړه اخشه پاکستان ته دا وویل چې پاکستان ته موږ بلین ډالر ورکړل او پاکستان په جواب شه موږ سره دوکا او ټګي وکړه او اوس صدر ترامپ چې کوم هغه داسې لیدسې چې صدر ترامپ دغه اوس غړي چې پاکستان اوس هم ورسره ټګي کوي لګیا ده او اوس پورې چې څومره چار واکې تلې دي جنرل نیکلسن چې ریزلوټ سپورټ مشر ده جنرل جوزف ووټل چې د سنت کام مشر ده هغه اوس پاکستان نه دا وایي چې هغه تاسو وکړي چې کوم تاسو وعده کړی دي لکه خپل خاور نه تر هرګر زال ختم کړي تر هرګر مشران وباسي یا مشته حواله کړي او تر هرګر او تر هرګر خلاف جنگ د افغانستان سے تشدد کا مول شے او طالبان د میستر اوستلو شے مسترم رستہ وکي خو پاکستان یې اوس پورې نه کوي او پاکستان بیا فشار پاره پاکستان باندې دوی عسکری امداد بند کړای فائنانشل ایکشن ټاسک فورس شے دوی په وینا باندې پاکستان گری لسٹ واچلې دای او نور هم امریکا لګیا دا داسې کوششونه کوي چې پاکستان باندې فشار واچوي خو د فشار یو حد دا پاکستان امریکا دا نه غواړي چې دومره زیات فشار په واچو چې پاکستان په خپل غیر مستحکم شي نو دا یو چیلنج د امریکای لپاره خو صدر ترامپ اوس هم وویل چې پاکستان د سره همکاري نه کوي چې کوم د وعده کړی و یا چې کوم پکار ده او نو موږ به ګورو او ما څنګه اول ویل که فرض کا تعلق شنس وای او نو څنګه مایک پمپیو ویلی دی چې دا کارسته د ایم ایف ته ور نکړي او پاکستان ته ور نکړي نو امریکا به خپل سر رسوف صرف په ایم ایف نه ورلد بانک او نور داسې حکومت معاشي او اقتصادي ادارې دي په غوی باندې به امریکا فشار واچوي د ښې لپاره چې پاکستان خپل تګلار افغانستان شي بدل کړي.
ډیره مننه پیر صاحب او د زم پام ساتي.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
خدمتمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم لرو چې تاسو به وړاندې کوو. خدا محل زو یوار بیا د پاکستان د ټاکنو ولورته د پاکستان کې انتخاباتو وروسته د حکومت جوړونې تیاریاں روان دي او بیلابیل ائتلافونه هم جوړیږي خو بل لوري ته کتل شي د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د زینو سیاسي ګوندونو د غوښتنه هم رد کړې ده چې د کمیسیون څخه غوښتنه شوې و د سیاسي ګوندونو لخوا چې د دې کمیشن مشر دی استعفا ورکړي. نور تفصیل یې تاسو د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې وړاندې کوو.
پاکستان کې عمومي ټاکنو نه پس د حکومت سازۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف لخوا د پارلیمان نوې منتخب شوې آزاد غړو سره رابطو لړۍ اوس هم روانه ده او دا ګوند دا وکوي چې مرکز تر څنګ خیبر پختونخوا، پنجاب، سند کې به هم حکومت جوړوي او بلوچستان صوبه کې به هم د حکومت برخه وي. بلخوا د ټاکنو کې کمو سوکو غټونکو اکثر له ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلو تورونو او د انتخاباتو کمیسون مشر د استعفی غوښتنه د انتخاباتو کمیسون رد کړې ده. د انتخاباتو کمیسون سیکرټر بابر یعقوب نن میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي د زری انتخابات غیر جانبدار او صحیح طریقې سره شوي دي او د انتخاباتو سارنه درشت زره ملکی او بار ملکی مبصرینو هم کړی ده او اغوی هم په دې عمل اطمینان څرګند کړی دی. د مسلم لیگ، پیپلز ګوند، جمعیت العلماء اسلام، عوامي نېشنل ګوند لخوا شوې ټولګوندیز کانفرنس اعلامیه هم انتخاباتو کمیسیون رد کړې ده او ویلي دي د ګوندونو دغه غوښتنه چې چیف الیکشن کمشنر استعفا ورکړي ټیک نه ده.
آل پارټیز کانفرنس کې اختتام پر چند سیاسي رہنماؤں کی جانب سے جاری کردہ بیان کے الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اس پر الیکشن کمیشن نے نہایت افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس مطالبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کی سختی سے مذمت کی ہے.
انتخابات کمیشن سیکرٹری بابر یعقوب وائی سیاسی گندنوں لخوا پر ٹاکنوں کے درغلو تورونا غلط دی اور انتخابات کمیشن مشر استعفے غوښتنه هم دوی ردوي. که چېرې څوک انتخابي عمل په حق له شکایت لري نو قانوني طریقه د خپل کړي. د زرې د ټاکنو باندې د هیواد یو شمېر سیاسي ګوندونو تورونه لګولي دي چې پاکستان طریق انصاف ګټې لپاره ادارو خپل وسایل استعمال کړي دي. د مذهبي سیاسي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي پاکستان طریق انصاف ګټه لپاره اسټیبلشمنت کردار لوبولې دي او دوی د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوان غوښتنه کړې ده د دې بیان وضاحت دی وکړي چې انتخاباتو پس دوی ویلي وو د ووټ له ذریعې دښمن ته ماتې ورکړې ده او دا دښمن څوک دی.
آرمی چیف جناب جنرل باجوا صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے دشمن کو شکست دی ہے. وہ کس کو دشمن سمجھتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے ان کی نظر میں کون دشمن ہے اس کا جس کو شکست ہوئی ہے وہ واضح کریں.
مولانا فضل الرحمان وائی دا پوسٹ لکھر دے خپل بیان وضاحت اکڑی دا دشمن سوک دے چی ووٹ لے ذریعے ورتا ماتے ورکڑے شوی دا. مولانا فضل الرحمان دا بیان چې میډیا نیخ په نیغه خودلو چې کله پوز باندې دوی تنقید وکړو نو سمدستی بیا میډیا دا بیان لری کړو. بلخوا پاکستان تحریک انصاف لخوا مرکز او پنجاب صوبه کې حکومت جوړولو هڅو کې توندی راغلی ده او د ګوند یو مشر جانګیر ترین چې ستر محکمې لخوا نه اله ګرځول شوی دی وایي د دوی ګوند به سند صوبه کې هم حکومت جوړوي او سند صوبې نه یو شمېر آزاد ګټونکي تنن ورسره شامل شوي دي. نن د ګوند مشر عمران خان په کور کې یوه مهمه غونډه هم روانه ده چې پکې دا فیصله به هم کولی شي چې خیبر پختونخوا کې به وزیر اعلی څوک وي او مهم وزارتونه به چاته ورکولی شي. خیبر پختونخوا چرته نه پاکستان تحریک انصاف د ټولو نزاد څوکۍ ګټلې دي. هلته د وزیر اعلی په نوم باندې اختلاف پیدا شوی دی او رپورټونه وایي پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک یو ځل بیا د صوبې اعلی وزیر جوړېدل غواړي. خو د ګوند مرکزي قیادت دوی مرکز ته راوستل غواړي او خیبر پختونخوا کې مردان سره تعلق لرونکي عاطف خان اعلی وزیر جوړول غواړي. پاکستان میډیا د خپل زرایل خلې وای د اعلی وزارت د سوکې د یو نه زیات امیدوارانو لوجه پاکستان تحریک انصاف د مشکلاتو سره مخ شوی دی ځکه چې د وخت د پاکستان تحریک انصاف ټوله توجه په پنجاب صوبه کې حکومت سازي باندې ده چرته پاکستان مسلم لیگ زیاتې سوکې ګټلې دي. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان صوبه کې هم حکومت سازي دعوه کړې ده.
او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس اف امریکا جوړ د کډر منور دونکو خبری خبرونه له دوام لري او سه هم یو ری بیا زو د سیمې ولوري ته چیري چې د متحده مجلس عملی د مذهبي ګوندونو د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری کانفرنس ته وینا کړی دا او غوښتنه کړی دا چې په پاکستان کې دی ټول انتخابي حلقه چور باندې ټاکنې سوي دي د هغو دی بیرته د رایو شمیرنه اوسي. له اسلام اباد څخه د جوړ خبريال دا وخت د ټلیفون په لیکر سره ملګری دي ستړي مسي او په خیر راغلی. ډیره مننه تاسو څخه هم که درته وایسه چې د مولانا فضل الرحمن په خبرو کې نور څه تفصیل او نور څه غوښتنې مخې ته راغلي.
جی کاکر صاحب بالکل هغه نن د ام ام اے غونډه شوې وه د هغې نه پس د میډیا سره تاسو خبرې کړي دي او هغې کې ته دا ویلي چې کله د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل وکټري سپیچ یا د ګټنې دغه وینا کوله هغې کې ته دغه دعوت ورکړې اپوزیشن مخالف ګوندونو ته که چېرې د دوی د انتخاباتو په حوالې سره د درغلو چې کوم شکایتونه دي او کومې حلقې دوی کله پرانستل غواړي زه ورته تیار یم نو د دغه حواله ورکړه چې زمونږ دغه اوس مطالبه ده چې پاکستان تحریک انصاف ته تر هغه وخت پورې خپل حکومت نه جوړوي تر کومه پورې چې دغه ټولې حلقې دوباره نوې پرانستل شي. د چې کوم په اوټونو کې د نورو درغلو ذکر وکړو هغه سره سره دغه وی چې کوم د بوتي دغه نشان دی په دغه کې هم ډېر زیات ګډوډ شوی دی او د دې هم پوره دوباره د پلټنې وکړل شي او بیا هم دغه تور دوباره تکرار کړو چې پاکستان تحریک انصاف صرف د درغلو د وجه نه کامیاب شوی ده او دوی دې په حکومت کې تر هغه پورې نه کینی چې تر کومه پورې دوی خپل سپیناوی نه کړي. دا وی چې نه صرف زمونږ ګوند بلکې چې څومره مخالف ګوندونه دي نن دې پاکستان پیپلز پارٹی دا یا ایم ایم اے یا نور جماعتونه دي نو هغه ټول دغه شکایتونه کوي چې کم د الیکشن د پولینګ په ورځ باندې دوی سره چې کوم یو ټیکنیکل لو بشوي وانه په هغه کې دغه د فارم انځل وختم ذکر دی او ځل بیا وکړو چې دغه دوی ته نو ورکړ شوی او بل چې کوم پولینګ ایجنټانو هغه د وخت نه وړاندې د پولینګ بوتونو نه سټیشنونو نه راپار کړی.
او که دا هم راته وځي چې یو خو د درغلي تورونه دي کڅه هم د ټاکنو کمیشن دا خبره کړې چې دا ډیر بې پلاوه او د پوج د مداخله خبره کیږي. پوج هم د ډیر دونه کړی دا وایي چې یو ځینی رول امنیت ساتنه و خو هم په عین وخت کې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت د جوړونې لپاره هم هلې ځلې روانې دي. کاوریدونکو سره دغه معلومات شریکوي چې تر اوسه پوری څه سوي دي او د چا امکان دی چې حکومت جوړ کړي.
اجی کاکر سے بالکل په مرکز کې هم ډېر دلچسپ صورتحال ده او دوه خاص کر د پاکستان تاریخ انصاف سے تر دې دمه خپل د داوا کوي چې دوی په مرکز کې حکومت جوړوي په پنجاب کې هم جوړوي خیبر پښتونخوا خو د دې سره نو نن د دې ترجمان فواد چودري یو ځل بیا میډیا ته دغه ویلي دي چې د دې ګوند څخه هم د غوي مشاورت نه رسو په وفاق او پنجاب کې حکومت جوړولو د پاره چې کوم مطلوبه نمبر دي یا اوټونه دي هغه پوره کړی دي او چې کوم مخصوص نشستونه یا چې کوم د زنانو دي یا اقلیتونه دي هغه چې ټول را یو ځای کې نو دا د ایوان درې سوه دوه څلوېښت جوړېږي چې په هغه کې بس سیټونه چې کوم دوه دوه امیدواران کوم ځای نه پاک شوي دي نو د هغې نه به دغه نه لس چوکۍ کمی شي او په دوو باندې انتخابات نه دي شوي نو دا تقریبا درې سوه او دېرش چوکۍ جوړېږي د خپل ایوان په دې کې د دغه داوا ونن چې دې چې موږ سره یو سل او اتش کې ته ممبران چې کوم دي زموږ د ملاتړ اعلان کړی دی او د دې ترڅنګ دا هم وویل چې او آزاد امیدواران چې کوم دي هغه د پی پی آی د ملاتړ فیصله کړی ده او د دې نه علاوه ایم سی ایم چې کوم شپږ کسان دي هغه تر هم زموږ کامیاب خبرې شوې دي. دغه د کاف لیگ د سرور وټونو د ذکر کو د بلوچستان او عوامي پارټۍ د سرور وټونو د ذکر کو د ګرین ډیموکراټک الاینس چې کوم سین کې دا غوډه د غوړو ذکر کو نه د دغه لناوا چې دا ټول راي او ځي او نور آزاد امیدوارانو باندې هم زمونږ خبره ترې وسر روانې دي. دا زمونږ سمیرا یو سل او اتش کې ته جوړې دي دا مونږ په آسان سره خپل چې کوم قائدی وانډه یا وزیر اعظم یا حکومت په مقصد کې دا مونږ جوړ کړل شو.
ډیر مننه او د ځان پام ساتئ.
مهرباني.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA. خدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. څنګه چې تاسو واوریدل چې مطبوعاته کتنې وخت شوې دی او په سیمه په حق له نړۍ کې په نړیوالو مطبوعاتو باندې د مهال کوم موضوع توده ده او کوم موضوعګانو باندې بحثونه کیږي تاسو ته راغونډ کړی دی. دغه ټول زموږ همکار مختار خلیل چې مطبوعاته ته کتنه کړې ده.
د پاکستان په عامو انتخابونو کې د تحریک انصاف د شاندار کامیابۍ په ترڅ کې د پارټۍ د مشر د عمران خان په باره کې د غربي ملکونو د اخبارونو تبصرې او تجزیې جاری دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم خپل یو اداریه په عمران خان لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د پاکستان نوې بیټسمین د اداریې په شروع کې لیکلی شوې دي چې عمران خان د پاکستان په عامو انتخابونو کې د کامیابۍ حاصلولو لپاره د خپلې پارټۍ تحریک انصاف مشري اومغه شان نکړله، لکه څنګه چې 25 کال وړاندې انګلینډ کې د ورلد کپ په مقابلو کې د خپل ملک د کرکټ د ټیم د کپتان په حیثیت کې کړې وه. اداریه لیکي چې آیا عمران خان به د بډو رشوتونو او د لانجو نه ډک ملک پاکستان په سملار روان کړی شي او کنه. اخبار لیکي چې د پاکستان کشالی او کړمی بشمیر دي، بډو رشوتونو په کې خپل جړړې خورې کړې دي. هر کله چې د ملک اخیری منتخب وزیر اعظم دوافتی وړاندې جیل ته لیږلې شوی دی، بلکوا ملک د خارجي قرضو د لاسه لکه د پوکڼې په شان ډس کولو ته جوړ شوی دی. په ګرد ملک کې بجلی نشته او د بیروزګارۍ د لاسه پاکستانیان د مشرق وسطا په ملکونو کې په هر قسمه کارونو کولو مجبور شوي دي. د دې هر څه د پاسه ترهګر حملې د امروز معمول جوړ شوې دي. امریکای سره تعلقات خراب دي او د فوج د روایتي مداخلت د لاسه سیاسي حالات هم سخت غیر محکم دي. نیویارک ټایمز په اداریه کې زیاتې چې د عمران خان انتخابی ګټه د ټګو ټورو نه خالی نه ده. د پاکستان مضبوط فوج او د مخبری ادارو د عمران خان د کامیابولو لپاره د نوکو پوندو زور لګولی وو. حریف سیاسي پارټۍ دا وخت په انتخابونو کې د غلا غلطیا کېدو خلاف په ګرد ملک کې چغې سوري وهي، خو بیا هم د عمران خان تحریک انصاف دومره نشستونه اونه ګټل چې په خپل سر ځان له حکومت جوړ کړي. په دې سبب د خپل سیاسي مخالفینو سره د یو شریک حکومت په جوړولو خبرو اترو ته مجبوریږي. نیویارک ټایمز لیکي چې شل کال وړاندې عمران خان د عالمی سطح یو نامتو او رنگیز لوبغاړی وو. د د عیش او عشرت د خپل عمر جاری ساتلو په دې سیاست ته د راننوتو فیصله وکړه او نن سبا د یو ډیر متقی او پرهیزګار مسلمان څیره جوړه کړې ده. د خپل لومبی تقریر کې د غریبو او د نیستمنو د روچتولو په غرض پاکستان نه د یو اسلامي فلاحي مملکت جوړولو د خپل پوخ نیت څرګندونه کړې ده. د ملک د خارجي معاملو په حق له عمران خان ویلي دي چې د امریکای سره تعلقات خکې سره ده دي چې په سیمه کې د امریکای په پالیسو عمران خان د هر چا نزيات بدرد ویلي دي. صدر ترامپ افغان ترهګر الله د محفوظ زینو ورکولو په تورونو پاکستان باندې د لکونو ډالرو امداد بند کړی دی. عمران خان د کشمیر په شخړه هم هندستان سره د څه قسمه روغې جوړې راوستو لوس کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د سیاست د کړو وړو د بدلولو د غریبو د ژوند خکولو او نورو ملکونو سره د تعلقاتو د خکولو د عمران خان د کامیابۍ دارمدار په ډیرو خبرو دی. په دې کې د څه قسمه اتحادي حکومت د جوړولو، د فوج لخوا په ده د پړي د څومره سستولو او د بېشان زیاتو قرضو د تابعیا کولو خبرې شاملې دي. اخبار لیکي چې د دې ټولو مقصدونو په کامیابۍ سره د حاصلولو په لار کې د ده د خپل شخصیت هم کردار شته. اگر که عمران خان په ځان د یوې ډېرې ښایسته او زړه راښکونکې ځاندرې خاوند دی، خو بل طرف ته خپلې خبرې نه د زر زر اوړېدو دپاره د یو ټنډ خان په تنزیه نوم هم ډیر مشهور شوی دی. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د دې ټولو مشکلاتو باوجود عمران خان چې ښه تبدیلي دا وخت په بوختو کې د انختی پاکستان لپاره ډیره ضروری ده. په دې لار کې که هر څومره کامیابی ترلاسه کیږي، د دې باندې یوازې پاکستان ته فائدہ وي، ولې گاونډي ملکونو قرض ورکوونکو او په تیره تیره امریکای ته به هم وي، کومه چې د تعلقاتو د خو یا د بدو په دواړو صورتونو کې د اسلامي ترهګرۍ خلاف هلو ځلو کې پاکستان سره تړلې را روانه ده. امریکای، چین او هندوستان له په دې وخت کې د هوښیارتیا نه کار اخیستل پکار دي او چې څومره وسې کیږي نو باید چې د عمران خان په لاره کې پراته خندان لري کی.
عزت من اوریدونکو اولیدونکو زو د بلوچستان صوبی ولوري ته چې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې صدر سردار اختر جان منګل د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې د 25 جولای انتخاباتو کې د درغلیو پلټنو لپاره د یو آزاد کمیسیون جوړ شي. د دې تفصیلات تاسو وړاندې کوي د بلوچستان څخه د ډیوه خبریال حمید سمسور په خپل راپور کې.
په کوټه کې په خپل کور کې خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې بلوچ ملتپاله د بی ان پی مشر سردار اختر منګل وویل چې د جولای د 15مې په ټول ټاکنو کې شفافیت لمنځه تللی دی.
کئی ایسے حلقے ہیں جہاں پہ ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کی جیت کو جو ہے ہار میں تبدیل کر دیا گیا. پولنگ سے لے کر نتائج تک ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتی
داسی حلقے وی سال تزموش کامیابی پا ناکامی باندی بدل کرلا ل پولنگ زخیونی سے بیا تر نتیجو پوری د زندولو حربے و کاروالے د پولنگ د درولو لپارا بیلا بیلی بانے و لٹوالے داسی سیمی هم وی چې لیونی می بجی ورستا حل تا پولنگ پایل سو د انتخاباتو د نتیجو اعلان چې د شپې تر دو بجو بکیدی اغلا چلیر بی ساعتو زخا بیا تر دو او ساعت پوری و زندول سو.
صبح دو بجے تک تمام نتائج کا اعلان کیا جاتا, وہ نتائج 24 سے لے کے 72 گھنٹے تک ڈیلے کر دیے گی.
سردار اختر منگل د خپلواک کمیسون د پرانستلو غشتنه هم وکړه.
اعلی سطح کی ایک کمیشن بنایا جائے جس میں ذمہ داران چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا آر اوز ہوں یا ان کا عملہ ہو, کوئی بھی اس میں ملوث ہو, ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے ایکشن لیا جائے.
د لوړ کچې کمیسون دی پرانستل سي چې په دې کې ککان خلک سپاغه کې د انتخاباتو کمیسون ریټرننګ افسران او داغو کارکونکي شامل دي او هغوی ته د سختې سزا ورکول سي. و بل لور ته بیا په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت ته جوړولو لپاره هم علي زل روان دي. بلوچستان عوامي پارټي د یوې بلې سیاسي ګوند د بی ان پی عوامي دوه کاندیدانو د دوی ملاتړ وکړي. سپاغه کې سید احسان شاه او اسد بلوچ شامل دي. پر دې محل باندې د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال خان وویل چې دوی اوس د حکومت د جوړولو جوګه سوي دي.
نیک سمپل میجورټي آج کے دن تک بنا لی ہے, آگے بھی ہم اس کوشش میں ہیں کہ ایک بیٹر پوزیشن میں آ کے پھر ہم ایک فارمیشن کی طرف آگے جائیں.
تر نن پوری موږ یو ساده اکثریت ترلاسه کړی دی, پر مخ به هم مشتکل کوو چې په ښه حالت کې راسو او چې حکومت جوړ کړو. په بلوچستان کې د تحریک انصاف څلور غړي موجود دي. د بلوچستان عوامي پارټي غړي سیالت اسلام آباد ته ولاړل. د تحریک انصاف جانګیر ترین اعلان وکړي چې د بلوچستان عوامي پارټي جام کمال به د بلوچستان اعلی وزیر وي. تر دې لمخه د عوامي نېشنل پارټي درو غړو, د ازاره ډیموکراټیک پارټي دوه غړو او څلورو آزادو غړو هم د دوی ملاتړ کړی دی. دلته په صوبه کې متحده مجلس عمل نه او بی ان پی منګل وچو کې ترلاسه کړی دي چې هغه د حکومت د جوړېدو په هکله باندې پټه خوله دي. په بلوچستان اسمبلۍ کې د صوبایي اسمبلۍ له 15 غړو څخه و 30 غړو ته د حکومت جوړولو لپاره اړتیا موجوده ده. تر اوسه پورې دلته بی ان پی منګل او متحده مجلس عمل له خپله تګلاره نه ده په ډاګه کړې. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوه ریډیو ټلویزیون, کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدر منوریدونکو موږ په فیسبوک او ټویټر باندې هم سره لسی, facebook.com/voadiva, هم دا ډول twitter.com/voadiva. د تر څنګ پر ویب پاڼه باندې هم زموږ خبرونه تاسو لیدلی سي او ریدلی سي او لوستلی سي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. او اوس هم یو ری بیا زو د پاکستان لوري ته چیرې چې د 15 جولای په انتخاباتو کې څېړونکي وایي چې سخت دریزه یا بیا هغه ګوندونه چې بندیز هم لګول سوی دی زیاتې رای ترلاسه کړي دي او په ناڅاپي ډول ډیر مخته دغه ګوندونه راغلي دي. تفصیل راکوي مدثر شاه په دې رپورت کې.
د پاکستان د انتخابي کمیسون د شمیرو تر مخه 2013 ټول ټاکنو کې د ګټل شو چوکو نه بلکې د رای اخستو په بنسټ چې د کومو سیاسي ګوندونو یو فهرست جوړیږي هغه کې د پاکستان تحریک انصاف په 14 میلیونه رایو لومړی نمبر, پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په 42 میلیونه رایو په دویم نمبر, دغه شان پیپلز ګوند په دریم او د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل په څلورم نمبر راځي. خو د حیرانتیا خبره ده چې یو کال وړاندې جوړ شوی د بریلی مکتب فکر تندرو مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان سے دپاس دو ملیون رائے سر پنجم نمبر ولاړ دے او تر دے چې د پاکستان تر ټولو لوی صوبے پنجاب کے د ایم ایم اے نه هم نمبر وړ دے او دغلتا د ترلاسه شو رائے په بنیاد په سلورم نمبر ښکاری. ٹی ایل پی د پاکستان انتخابی کمیشن سره راجستر شو یو سل دوشت گوندونو کې تیر کال ځای پیدا کړی دی او مشر خادم حسین رضوی دی او هر څوک دای انتخاباتو کې د برخې اغوستوړو بې ځلو خو ټول هیواد کې مرکزی او صوبایي اسمبلو ته امیدواران د کرین په نخه ادرولي وو چې پکې مرکزی اسمبلۍ لپاره یو سل سلور اویا، پنجاب اسمبلۍ لپاره دوه سوه سلور شپېته، پښتونخوا اسمبلۍ لپاره یو سلویښت، سندھ اسمبلی لپاره اتش پیت او بلوچستان اسمبلی لپاره لس امیدواران شاملو. پنجاب، پختونخوا، بلوچستان او مرکزی اسمبلی کې د تحریک لبیک پاکستان ټول امیدواران ناکامه شوي دي. البته سندھ اسمبلی لپاره دوه غړو کامیابی تر لاسه کړې ده. دغه تحریک د پاکستان سیاسي منظرنامه کې هاغه وخت کار شو کله چې تیر کال نومبر کې دغه ګون فعالینو د دریو هفتو لپاره د اسلام آباد او پینډۍ لویه لاره اتړله او غوښتنه کوله د مرکزی اسمبلی سوګن کې چې چا بدلون کړی دی هغه ته د سزا ورکړل شي. هغه وخت د تحریک نوم تحریک لبیک یا رسول الله او اکتوبر کې د پیښور ان ای سلورم کې ضمنی انتخاباتو کې برخه اخستې وه او چون د پاکستان انتخابی کمیسون سره راجستر نو نو امیدوارې په آزاد حیثیت ولاړو. دغه چوکۍ هر څوک تاریخ انصاف ګټلې وه خو دغلته هم د پی ټی آی، مسلم لیگ، اے این پی او پیپل پارټۍ نه پس د تحریک حمایت یافته امیدوار ته 8000 رایې اخستې وې او د حیرانتیا خبره دا وه چې د جماعت اسلامي امیدوار 6000 رایې ترلاسه کړې وې. اوس د نورو ګوندونو په څیر تحریک لبیک پاکستان هم ټاکنو کې د درغلۍ تورونه لګی او وایي که پاک او بې طرفه انتخابات شي نو د دوی به پنجاب کې زیاتې چوکۍ ګټلې وې. د تحریک مشران وایي دوی به د کم حکومت برخه نه جوړیږي بلکې مخالفو چوکو باندې به ناست وي او د 2019 بلدیاتي ټاکنو کې به برخه اخلي. اوسیڑون کی نظر لری ہر سو کرا روانو کے دواق اخستو امکانات دیر کم دی خود دغه مسلک نسبتاً معتدل مذہبی گن جمعیت علماء پاکستان خکاری داسی چی اثر پا کمی دو دے او اس پا دغه ځای تحریک لبیک پاکستان نیسی. د همکار هاشم علی سره مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
حال زود افغانستان ولوري تر چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار جلال آباد ښار کې نن له غرمې مخکې بریدګرو د ماجرینو او ستنیدونکو چارو ادارې باندې ډله ایز برید ترسره کړی دی. په دغه برید کې شاوخوا 8 تنه وژل شوي دي او 8 تنه نور پکې ژوبل دي. تفصیلات یې سده دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوا خبریال حکمل روان سادات.
که څه هم د ننګرهار ولی ویانه تبلا خوګیاڼۍ ویلي چې په جلال آباد ښار کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پر ریاست د وسلوالو ډله ییز برید پای ته رسیدلی. خو د ننګرهار امنیې قمندنۍ پولیسو ویلي لا هم جګړه روانه ده. د ننګرهار امنیې قمندنۍ ویان فرهاد له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي د وسلوالو لخوا د جلال آباد ښار په درېیمه ناحیه کې د کډوالو ریاست په ودانۍ د سه شنبې په ورځ 12:30 بجې برید ترسره شو. فرهاد ویلي سیمه د پولیسو لخوا کله بنده شوی او د نوی تننوتی وسلوالو د لمنځوړلو لپاره د افغان سرتیرو عملیات دوام لري.
دو لسنیم بجې نن شاوخوا د ماجرینو په ریاست باندې د برید شوی دی او تر اوسه پورې هم جنګ روان دی. شریف او همنفي ځواکونو سیمه کلابنده کړې. تلفات په هر اخو یو دغه زموږ د پولیسو ملي سرباز تر اوسه پورې معلوم نه دی نادره کړی او یو زخمي دی.
د ننګرهار عام روغتیا ریاست ویانی نملام یا خیل له ډیوې سره په خبرو کې د شوي برید کې د اوښتو تلفاتو په اړه وویل چې د برید له ځایه تر دې دمه لس تنه ټپیان روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي.
د ماجنونو پر اساس د شوي برید څخه ننګرهار سیمه ییز روغتون او زموږ اړوند سیمه مراکز ته لس تنه ټپیان راوړل شوي چې اته تنه تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي او دوه تنه لا هم موږ سره تر درملنې لاندې.
دی برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیسته. یاد دی وی چې تیر ورځ نه وخته په جلال آباد کې دی ولسی جرګې ته نوماند او کومي مشر حاجی حیات خان چې څه مدای په ختیځ ننګرهار کې د دیش وسلوالو پر ضد دی ولسی په څونکوونکو مشري په غاړه درلوده، د موټر بم په ځنمرګې برید کې د خپلو دریو ساتونکو سره وژل شوی دی. د یو بل رپورټ له مخې د پکتیا امنیه قمندانۍ رز محمد منتوزي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي، تیره ورځ نه وخته د ګردیز او کابل ترمنځ په غزیدلې سړک د تیرا کنډو په سیمه کې وسلوالو طالبانو له موټر څخه 22 تنه سپرلۍ ښکته کړي او له ځان سره یې بیولې دي.
تیره شپه د نیمې بجې د تیرې راپورخېلو په سیمه کې د دولت مخالفین سړک ته وتلي وو او په سړک کې د ملکي موټران نه سپرلۍ ښکته کړي وې. هغه یې د چپړې استقامت بیولې وې او کله چې امنیتي قواوې هلته ورسېدي، زموږ د امنیتي قواوو د جدېجادو مبارزې په لړ کې شپږ نفره ملکي اشخاص بېرته راستون کړل.
د پکتیا امنیه قمندانۍ زیاته کړه، د طالبانو له منګولو وګړو خلاصېدو په هدف په سیمه کې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به پاتې کسان هم راخلاص شي. بلخوا په فراه ولایت کې امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد وایي، نن سهار وختي 4 بجې د ولسي وګړو په 303 بس موټر چې له هرات څخه کندهار او کابل ته روان و، د فراه په بلبلوک ولسوالۍ کې پر ماین چاودنه وکړه. شیرزاد ډیوې ته ویلي، په عمومي سړک د مخالفینو لخوا د ښخ شوي ماین په چاودنه کې د 303 بس موټر د سپرلیو د یوې میرمنې په ګډون 9 تنه وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 28 تنه نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې په لویو لارو او په عمومي سړکونو کې د مخالفینو لخوا د ښخ شوي ماینونو په چاودنو کې عامو ولسي خلکو ته د تلفاتو د رسېدو لومړۍ پېښه نه ده. تر دې وړاندې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې د ته ورته پېښې رامنځته شوي چې له امله یې په ټول افغانستان کې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
تاسو هم په اول کې ویلو دا چې نو اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
Twitter @VOA Diva, Facebook VOA Diva. دا وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوسه هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې په پاکستان کې د وفدا یا د اوبو او انرژي د څنګه چارواکو ولیدي چې د سوات په دریاب باندې به د مومندو په سیمه کې مومندو د اوبو زیرمه جوړوي. تفصیل ارشاد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د اوبو د توانای پرمختیا ادارې وابډا مشر ریټایرډ لیفټنن جنرال مزمل حسین وای د جنوري په میاشت کې به د مومندو ډیم جوړولو چارې پیل شي او په 5 کالو کې به سخت ورسی. نن د نهه په ورځ خلکو سره د لیدو په وخت د وابډا مشر ویل، د دې ډیم نه به تر 800 میگاواټه پورې بجلی پیدا کیږي او 1.2 میلیونه فوټه اوبو ذخیره کولو توان لري. جنرال مزمل حسین ویل، د بدمرغه د تیرو دیشتونه تر 30 کالو پورې د دې ډیم جوړولو خبرې روانی دی. خدا زلبه دوی سر ترسی
یہ جو منصوبہ ہے اس کا نیشنل لیول پہ بہت پازیٹیو اور بہت میجر افیکٹ ہوں گے، کیونکہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ 800 میگا واٹ اس میں ایڈیشن آئے گی اور پانی بھی آئے گا. تو اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے داسو پہ پہلے کام شروع کیا ہوا ہے. داسو کا جو پہلی سٹیج ہے وہ بھی 2022 میں مکمل ہوگی، تو وہاں بھی تقریباً 2000 سے زیادہ میگا واٹ وہاں بھی ملے گی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 5 سے 10 سال میں ہمیں کم از کم 10,000 میگا واٹ پانی کی سستی بجلی کو ایڈ کرنا پڑے گا تاکہ وہ سستی بجلی ہو اور اچھی بجلی ہو. تو وہ کر رہے ہیں. تو آئی ایم ویری شیور کہ جو یہ مومن ڈیم ہے یہ بہت بڑی ایڈیشن ہوگی نیشنل لیول پہ.
د وابډا مشروع ویل، دا منصوبه ډیره مهمه ده او موږ غواړو چې په راتلونکي 100 کلونو کې تر 300 میگاواټو پورې د اوبو نه پیدا کیدونکي بجلی جوړ کړو. د چارواکو وینا وه، د ډیم نه به تر 2 لک زره ایکړ ځمکې ته نهري اوبه ورکړل کیږي. د مومندو ډیم به په درې سوات باندې د مونډې په مقام جوړیږي. ځایي خلک وایي دې منصوبې ملاتړ کوي، خو غواړي چې په دې منصوبه زر تر زره کار پیل شي او ځایي خلکو ته د روزګار مواقع برابر کړی شي. یو 50 کلن ځوان عثمان خان وویل، دلته ډېر ځوانان بې روزګاره دي او دې منصوبې جوړېدو سره به د روزګار ډېرې مواقع په لاس ورشي. ارشد مومن، وائس آف امریکہ، ڈیوا، شب قدر.
د ډیوا قدرمنو لیدونکو خبرونه لا دوام لري او د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال امي افتخار حسین ویلي دي چې هغه ته د مرګ غواخونه کیږي او دا په داسې حال رامخته کیږي چې دغه سیاسي ګوند په ګرد هیواد کې د ټاکنو کې د درغلیو په تور باندې او په دې حق باندې احتجاجونه کوي او دغه راپور چې را لګل دی زموږ همکاري د ډیوا خبریالې سادیا قاسم شاه تاسو وړاندې کو.
دا څه ده چې تحفظات خو زموږ ډېر زیات دي، لکه د پری پول ریګینګ تحفظات هم شته دي، دا هغه مطلب چې تدارکونه کو بیا چې کوم دینو د الیکشن دوران کې مطلب چې تدارک چونه کو د دنیا مطلب چې لکه موږ سره ناجیز شو او دا غره چې کوم دینو د الیکشن نه پس مو شو لکه ریټرنینګ افیسر چې کوم دینو زموږ ریکاونټینګ درخواست ریجیکټ کو او دا غره د الیکشن مخکې مونږه الیکشن کمشنر غوستیو اسلام آباد ته ټوله پټه پاګه کې ما دا تجویز اغوی ته مطلب چې ورکو چې د فوج په نگرانی کې الیکشن نه دی پکار او دا ما په نیک نه ته ورکو چې کله فوج په نگرانی کې الیکشن شو دا فوج د الیکشن متنازع شي نو بیا به فوج متنازع کیږي نو په تاسو شیز کې فوج له ګوتې وال نه دی پکار او کتا سوې چې نه فوج نه بغیر نه کیدا د خامخایوي نو بیا د دې لپاره رولز ریګولیشن جوړ کړي چې دا به د پولینګ بوت نه بهر وي او په دومره فاصله کې به وي.
د الیکشن پورس تاسو سو قتل
د الیکشن پورس خو دا سه ناروالو بو کتل ټول نه خوول دا چې د سریټو په او د سری بیج او د سور مطلب مفلر سره دا چې کوم نه فوج نه پریخو او باقی ده نه پریخو دا سره چې ګینه په پټه دا بني دا ګوسکا دا او دا غرن پی ټی آی والے سره د ټوپو ګرځیدل نو د فوج د امتیازي مخامخ چې خلکو دا سلوک لیدو نو لازمی خبره چې پبلک خو مطلب دی چې لکه پدې ماحول باندې ویریږي
مخکې څه ګوري لکه دې دا چې سهم او شو تاسو اونته کې پاتای چې مخکې نه د ترهګر په نخې وي نو سمې سوي پدې هر څه
زه خپل ځانې دا محسوسوم چې حکومت زمګر ریاست د ډېر غټ قیمت ادا کو چې د خپل خوخي وزیر اعظم راوستو او پپټ وزیر اعظم راوستو نو داغه په بدل کې هغه ډېر محب وطن خلکو لزړه مات کو پاک هغه ته دا میسج ورکو چې د پی ټی آی نه بغیر دا ټول خلک زموږ پردي دي نو چې کله فوج دا میسج ورکو نو خلک مطلب چې هغه فوج خو مني چې د پاکستان دی خو چې د پی ټی آی فوج دی نو خو موږ نه منو دا ډېر لوی نفرت دې سره پیدا شو د فوج خپل حیثیت سره متنازع شو او د پبلک په نظر کې چې کم دی د دې خبرې پته لګیږي چې فوج لکه د پټه په حیثیت په میدان کې ولاړ دی نه چې هغه د نگران په حیثیت ولاړو یا ګنده هغه د پاکستان د فوج په حیثیت ولاړو
نو تاسو اون تک سیاسي مشران چې مخکې نو تلید د لکې دي او خطر دی څه قسم مزاحمت په مخکې کوي څه قسم پروټیست په مخکې کوي کول شي حالات داسې دي
داسې به چې کله مخکې د الیکشن دوران کې ترټ مرو شو نو هغه کې د لیډران نمونه بینه می نمونه یاد کړو نو په هغه کې چې کله د هارون بلور سے شهید شون داغه نوم پکې نو نو ما دا احساس وکړ چې مطلب دا زمون خو بدا سے ترټ او نه چې زمون نوم پکې نو چې دې ځل له بینه زمون ترټ نشته لکه دای مونږه ایزی ټارګټ کوي او خامہ خاچ کم نه مونږ نشانه کوي نو هغه یو یره چې مونږ ته بار بار الیکشن دوران کې خو ما خلکو ته ویلو چې په قدم قدم بمونه نو مونږ په بمونو خپې دوزان بالو زو خو تاسو له وزن را رسو زکه چې مونږ یو احساس په 2013 کې مونږ سردا لوګ شو نو په 2018 کې مونږ وی چې مړی دي شو خو مونږ به دا خپ پبلک ته ځان رسو او ځکه چې کوم دی نو دی مطلب ریګینګ کو دی نتیجې بدلې کې اوس په دې وخت کې لکه ماته سیریس تھریټ چې کوم دی نو کنوي شوی اگر چکم دے نو ماتا خپل ڈی پی او مطلب چ اووی بیا چکم دے نو ماتا دلتے 11 کورنم چکم دے نو سوال جواب شو بیا کمشنر لک ڈی سی دا کمشنر سوال جواب ماتا کو نو ترٹ خو اس دا افسوس خدای چ الیکشنم بیلو نو پالیسی ب نور خلق جوړی حکومت دا نور خلق دے او بیا ترٹ ب مونتا ملاوی گی مون پدیش دا خبر نه پوی گو چ دی بنیاد څه دی یو تحفظ نشتا او بل دشتګردو خو هغه خلکو سره به بیا مطلب اختلافی چې کوم حکومت کې راشو دی ته لارې نیسي نو دا څنګه خبره چې نن هغه خلکو ته ترټ نشته چې څوک په حکومت کې راځي او چې چا به لوی ته ترټ ته نوم د دې به دا مطلب چې ګینی کدی به ملو نو ستا مطلب چې مرګم روا دی او بیا ته خاموش مطلب نو زه خو به دا خبره ضرور کوم چې ما څه محسوس کړی دی دام زه د ملک خدمت کوم چې زه په رښتیا خبره وکړم چې په دې الیکشن کې څه شوي دي دا د ملک سره چې کوم دی او د جمهوریت سره یو لوبه شوې ده او چې کله موقع ملاویږي نو دا به موږ په هر فورم باندې چې کوم دی نو ښکاره کوو.
ډېره مهرباني خبر کولو.
قدرمن اوریدونکو او سمزو د هندوستان لوري ته چیرې چې په سر شار نیوی ډیلی کې د جامو د یو ډیزاینر ترون طاهریانی د نوی ډیزاینونو د جامو نندارتون سوی منزه شهید ور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د هندی ډیزاینر ترون طاهریانی د 2013 کال د کالیو نوی ماډلونه او ډیزاینونه نوی ډیلی کې ننداري ته وړاندې شو. موډلانو د تاهیلیانی کوشر دغه نوی ډیزاین شوی د ناویانو او د واده جامې ننداري ته وړاندې کړه کوم کې چې د اصري اروپایی او هندي کلاسیک ډیزاین دواړو ټولګه سره ګډه وه. د هغه کلکسیون کې محفلي جامو باندې زیاتره لاسي کارونه شوي وو. اوږدي د جالۍ لمنې، فرانسوي لمنې، ریشمی ټوټې یا ټوکر باندې د زردوزی کارونه، چکنکاری، ګوټه پټي او داسې نور پرې کار شوي وو. تاهیلیانی د ننداری پرانسته د واده جامو، کاکټیل لنګاز یا لمنی، ساړیانی، کمیسونو او لنډو جاکټونو سره وشو. د هندی سینما وتلی هنرمند کاګنا رناوت هم د غننداری کې د ګولډن یا زرو رنگ لمنی او جګری جاکټ ننداره ورکړه.
I can see her, but yet I'm not distracted or blinded by one look at her face. We wanted girls to be freed again. We wanted people to be able to move. You know, you should be able to look glamorous and not be weighed down. This weighs nothing. And I think it's a new Indian modernity where people are confident and beauty is not
about... پکار دا چی تاسو پا دی جامو که دیر فیشنی او خیستا وزالی دی. او دا جامو وزن باید ستاسو طولا خرابا نکی.
د دیونی پوګدو کې د هند مشهور ډیزاینرانو لکه روهیت پال، شیامل، بومیکا او سنیت هم د خپلو نوو ډیزاینونو ټولګه وړاندې کړه.
دیوا قدرمنو لیدونکو او ویدونکو د دیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پیدا ورسیدله او د دې خبرونه وروسته به تاسو د دیوا ډاکټر خبرونه اوري او د دې خبرونه کوربه به ویز مونږه همکار مجاهد جواد تاسو سره به په دې خبرونه کې ډاکټر هم ملمکیږي او تاسو کولی شئ چې خپل پوښتنې د ډاکټر څخه وکړئ او کوم نظر لري په خبرونه کې هغه هم کولی شئ چې د ټلیفون لالارې شامل کړئ. د دې خبرونه کوربه زمونږه شهید او زما سره د دې خبرونه کوربه همکار نصیر احمد کاکر ستاسو نه اخلو اجازت سره د خپل پروډوسر نایله محمد او تاسو ته ښې شېبې غواړو ښې چارې غواړو ژوندی اوسئ او آباد اوسئ.